پایان رسید. حالا هم سالی محمد سالی با شماست.
ډیر مننه ستار فروغ تاسو ستړي مې سید ازادي رادیو د خبرونه تر نوو بجوده د دې اوسه تخ خبرونه په پایل کې دره پوره ورچی په بلخ کې د هندستان پر قونسلګری وسلوال بریټ سوې دی. اجرایی رئیس د افغان کډوالو پر ستونزو د خبرو لپاره نن د یو هیئت په مشرۍ ایران ته ځي. آصف حبیبی را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. نن د شنبه د مرغومی جد د 13 د 2018 میلادي کال د جنوري 4 په پایل کې له اسد الله الدین نه خبرونه وري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته شوې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. او سعودي عربستان پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماتیک ماموریت له دې هیواده وباسي. د خبرونو تفصیل. تیر شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواوو او وسلوالو ترمنځ وسلوالن خطه وشوه. وسلوالو د تیارې تر خپرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماتیک دفتر برید پیل کړ. اول د دوه چاودنو وروسته د ډزو راپور ورکول شو. تر اوسه د یو ملکي کس د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د نورو ځاني او مالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د حمله د معلومه چې برید کوونکي څو تنه وو. تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. په پام کې ته چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ایرانی چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. ویل کېږي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو ماشومان ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به ایران ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې پر دې ستونزه هم خبرې وکړي. د ښاغلي فیصل په وینا د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر به هم له خپل ایراني سیال سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړي. عبدالله عبدالله بنن په یو درې ورځني سفر د ایران په بلنه تهران ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. د افغانستان ملي ټیم د څلورو پرله پسې بریاوو وروسته پرون د هند له ټیم سره په پایلوبه کې مخامخ شو. لوبه 2-1 په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د جنوبي اسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په 2 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2013 کال په لوبو کې هند ته ماته ورکړه او د دې لړۍ د اتلولۍ جام یې کورته راوړ او په 2011 کال کې د اوس په څیر دویم مقام ګټلی و. د سپورت په اړه بل خبر دا دی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ 50 اوره مسابقه کیږي. افغانستان تر اوسه له دغه هیواد کې د دې لړۍ دوه مسابقې ګټلې او یوه یې بایللې ده. 50 اوره مسابقه به د 4 شنبه په ورځ وشي. دواړه هیوادونه به دوه شل اوریزې مسابقې هم ولري. دا هم د سیمه او نړیوالو خبرونه. د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماټیک ماموریت له دې هیواده وباسي. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر عادل الجبایر تیر شپه وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په جواب کې کړې ده.
والمملكه في ظل هذه الحقائق تعلن
زمون شاهي حکومت د دغه حقایق پرنا کې له ایران سره د ډیپلوماټیک اړیکو د پریکولو اعلان کوي او په 48 ساعتونو کې د ننه په ایران کې له خپل ډیپلوماټیکو ادارو لکه خپل سفارت، کنسولګری او اړوند ادارو څخه د خپل استادو د وټلو غوښتنه کوي. د ایران سفیر مو احضار کړی دا پریکړه ورته ابلاغ کړی ده.
د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ ورسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقی النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. النمر د هغو وڅلوېختو شیعه او سنی مخالفو په ډالو کې و چې سعودي عربستان د شنبه په ورځ اعدام کړل. د ترکیه سرحدي ګارد او ترکیه کبنیونکو و 50 کډوال چې یونان ته روان وو او د ترکیه سواحلو ته نږدې په یو کوچنی ټاپو کې بند پاته وو پرون وژغورل. چارواکي وایي له دې کډوالو څخه 12 کسان چې درې ماشومان هم پکې وو د هلیکوپټر په وسیله له دې ټاپو څخه وژغورل شول او پاته کسان د کبنیولو په کوچنیو کښتیو کې راوستل شول، ځکه د سرحدي ګارد لوی کښتۍ د لویو ګډنګونو له منځه نشوي پورې وتلی. روسل دې چې سلګونه زره کډوال چې ډیرې د سوریې له جګړې تښتیدلې دي د ترکیې او یونان لاره د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته نن وتل. ترکیې ژمنه وکړه چې پر خپل سرحدونو د څارنې لپاره به اقدامات نور هم پیاوړي کړي، خو له دې سره سره د ترکیې د اوبو لاره اروپا ته د کډوالو د تلو بهیر روان دی. او روسي خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند مخکخ کاندید ډونالد ترامپ هغه ویډیو کم اهمیت بلل ده چې الشباب افراطی ډلې د مسلمانانو په اړه د څرګندونو ته اشاره پکې کړي. په دې ویډیو کې د سومالیا الشباب افراطی ډلې د مسلمانانو په اړه د ترامپ وینا خپل لیکو ته د کسانو د جذب لپاره کارولې ده. الشباب چې له القاعده ډلې سره اړیکې لري په دې ویډیو کې چې پر ټویټر خبره کړه د ترامپ د وینا هغه برخه راخسته ده چې امریکا ته د مسلمانو کډوالو پر تلو د بندیز غوښتنه کوي. په دې ویډیو کې د ترامپ له وینا وروسته ویل شوی دی چې لویدیز به بل اخر د مسلمانانو پر ضد اقدام وکړي. د ترامپ د یوې میاشتې مخکې وینا په امریکا کې سخت انتقادونه وپارول. انتقاد کوونکو ویل چې ښایي افراطي اسلام پال له دې وینا ناوړه استفاده وکړي، خو ترامپ پرون په یو تلویزیونی مرکه کې د خپل پخوانی وینا دفاع وکړه او ویل چې دای پر خپل خبره ولاړ دی. د دې په وینا افراطی اسلام یو ستونزه ده او باید د ستونزه ته د حل ولاره وموندل شي. ترامپ د پاریس تر روسي حمله ته اشاره وکړه او ویل چې له سیاسي نظره خاید د خبره سم نه وي، خدای یو لوی ستونزه ده چې باید حل شي. نظر پښتني خي چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو کې له نورو مخکې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ایوا او نیو همشیر ایالتونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو د کاندیدانو غوراوي ته یوازې یو میاشت پاتې ده. دا د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او و دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې ورته د افغانستان او هند ترمنځ فوټبال تر پرونی مسابقه ورسته په بلخ کې د هندستان پر قنصلګری وسلول بریڅوي. د حکومت اجرایی رئیس ایران ته د سفر پر مهال د هیواد سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبري کوي او د افغان دولت دغه غوښتنې مطرح کوي.
افغان کډوال باید په زوره اړ نشي چې له ایران څخه ووځي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې د ابتدایي زده کړو لوړ زده کړو چانس ترلاسه کړي.
د زابل د لوري پروتو سیمو اوسیدونکو وایي چې روغتیايي اسانتیاوي نه لري.
موږ د دغه دولت ته صدا غوښتنه لرو چې موږ ته د خپل ولس په سترګه وګوري.
کلینیک هلته نسته، اته میاشت کېږي نه دوا ورته رسېږي نه کلینیک سته، او دا ملکي خلک یې ډېر په ستونزو کې دي.
سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. د ایران مذهبي مشر
سیاست گذاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون در میاره.
دورکو عزیزان و دلت پروگرام په همدې خبرونه که در نور مطالب و ترڅنګ اوریدلی سئ. تیر شپه په مزار شریف کې د هند قنصلګری ته نږدې د افغان امنیتي قوا او وسلول ترمنځ نشته سوې ده. مخکې تر دې چې دا راپور در اورو بل مسله څېړو، په پام کې ده چې د حکومت اجرایی رئیس ایران ته د سفر په لړ کې د افغان کډوالو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. عبدالله د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نن تهران ته ځي او له ده سره په پلاوي کې شامل چارواکي به هم له ایراني چارواکو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړي. تفصیل له احمد تکل نوري.
په پام کې ده چې د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په مشرۍ پلاوی به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. اټکل کېږي چې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان دیره دي چې یوازې 8.5 زره یې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد لري، خو 1 میلیون نور بې قانوني اسنادو ژوند کوي. ویل کیږي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو ماشومان خوانځیو او پوهنتونونو ته د تلو په برخه کې لستونزو سره لاس ګریوان دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل ښاغلی عبدالله به د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې له چارواکو سره په کتنو کې پر دې ستونزه خبرې وکړي.
د اجرایه رئیس په دغه سفر کې د افغان کډوالو په اړه دوه موضوعات چې بحث کیږي. لومړی موضوع دا ده چې افغان کډوال باید په زوره اړ نه شي چې له ایران څخه ووځي یا له ایران څخه په زوره ونه ایستل شي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان یا نوي ځوانان په ایران کې د زده کړو
د ښاغلی فیصل په وینا د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر به هم له خپل ایرانی سیال سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړي. د اجرایه ریاست سرچینو همدار از ویلي چې ښاغلی عبدالله به د دې سفر په ترڅ کې د چابهار بندر لیدو ته هم ولاړ شي. ولسمشر اشرف غنی تیره ونی وویل چې له ایران سره د بندرونو د جوړولو هوډ لري او کابل ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر پر مهال موافقه شوې چې د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه به هم زیاته شي. د افغانستان په دولتي پلاوي کې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم شامل دی او ټاکل شوی چې له ایرانی چارواکو سره به د تروریزم پر ضد مبارزه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه هم خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه هیوادونه به په خپلو کې د همکارۍ موافقه هم لاسلیک کړي.
ازادي رادیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تیر شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواوو وسلوالو ترمنځ نشته سویده. وسلوالو د تیارې تر خبرېدو وروسته پر دغه ډیپلوماتیک دفتر برید پیل کړ. اول د 2014 وروسته د ډزو راپور ورکول سو. تازه معلومات څرګندوي چې په دې پیښه کې تر اوسه پورې و کسان ټپیان سوي. د نورو مالی زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي. دا هم څرګنده نه ده چې برید کوونکي څو تنه و. چا د برید مسؤلیت هم نه دی منلی. دا برید په داسې حال کې کېږي چې پرون د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال مسابقه وسوه. مجیب رحمان حبیب زیدا مسله تعقیب کړي له مزار شریف نه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. حبیب زاد صاحب، څه دي تازه جزئیات برید درېدلې که اوس هم روان دي؟
مننه صالح صاحب، تاسو ته سلام لرم. د ګورګونکو ته سلام. له همدې څخه تقریبا 19 ساعته تیر شوي دي چې له هم په سوال بیسرو او افغانان چې څوک ترمنځ په سیمه کې جګړه دوام لري او د بلخ حمید ځواکونه وایي چې سیمه قلبنده کړې او دوی په یو کور کې راګیر کړي ترڅو هڅه کوي دا کسان له پښو وغورځوي او یا هم تسلیم شي. داسې کان عمله تېره شپه شاوخوانه خچېوي چې په پیل کې دوی زورولې چاودنې د هند قونسلګرۍ په وړاندې ترسره شوې. له هغې وروسته چارواکو هم د نقص معلومات له رسنیو سره شریک کړل، خو د ځایي کسانو په حواله چې بېدګلو لومړی په هند قونسلګرۍ عمله وکړه او د هغوی د امنیتي ځواکونو سره یې جګړه ترسره کړه، له هغې وروسته یې کور ته ورننوتله او هغې ځای څخه یې په هند قونسلګرۍ برید ترسره کړه. د بلخ د والي ویاند په هم د پېښې پخلی کوي او وایي چې دا کسان د سید نورالله په نامه د جنبش حزب یو پیاوړي غړي په کور کې ځای پیدا شوي او د هند پر قونسلګرۍ عمله کوي. بلخوا د بلخ د امنیت عامر عبدالرضا قدیمي چې ما ورسره څو شېبې مخکې خبرې درلودې، ده ویل چې دا کسان د دوو کسانو اصلي موخه نه ده معلومه چې آیا د دې حزب د غړي کور و که سیاسي موخه یې د هند پر قونسلګرۍ برید وه، خو دوی سیمه قلبنده کړې او دا کسان محاصره دي چې دوی سر به لفکو
وکړه. بله حبیب زای، تاسو یادونه وکړه چې زه د نقیز معلومات ورکول سوي دي. تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه ویل سوي؟ څو کس ټپیان دي او څو کس وژل سوي؟
ا مې چې څوکونه وایي چې په سیمه کې یوازې یو ملکی کس ټپي شوی دی، خو ما شیبه مخکې د بلخ روغتون له چارواکو سره خبرې درلودې. دوی وایي چې له سیمې څخه اووه کسه ټپیان وتراول شوي چې په کې 5 پوځي کسان دي چې د دوی حالت نازک ښودل شوی او دوه تنه نور ملکي وګړي دي چې له سیمې څخه دوی تراول شوي او ښایي چې ځکه جګړې ډېر دوام درلوده د تلفات شمېره هم کچا نور هم زیات شي او په سیمه کې لا هم جګړه دوام لري، سیمه قلبنده شوه، د ملکی کسانو په تاګ راتګ باندې لګول شوی، خبرنګارانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې سیمه ته ورنشتي شي.
تاسو له چارواکو سره چې خبرې کړې غوي سوې چې څو تنه برید کوونکې دي دا چې قونسلګری ته نږدې حمله پیل کړې ده؟
په خای د بیتګرو شمیر تقریبا 500 خدي ویزه په سر کې دوی 2014 تر سره کړې او د شپې په وډو کې هم د 2014 خګونه تر وګور راځله. خو برید تقریبا 9 ساعته کې چې دوام لري، خای د بریدګرو شمیر دقیقا د دوی په حواله چې 500 کسانو څخه ډېر وي، خو دوی سیمه قلبنده کړې او پاته کېږي چې دا کسان تسلیم شي.
مجیب رحمان حبیب زایو په مزار شریف کې ومردل چې د هند پر قونسلګری برید یو لساته ورسته هم دوام لري. د بلخ چرواکي وایي چې سیمه کله بند کړي او برید کوونکي چې شای شاوخوا 15 کسان وي په وکور کې ایثار کړي دي. تر اوسه د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دی ورکول سوي. چرواکي وایي په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو بڼه بدلیږي. دغه پوځي عملیات لیوي اونۍ راهیسې روان دي. دا چې د عملیاتو د بدلون پریکړه څنګه سوي ده، شاه محمود شینواری نور حال راکوي. شینواری صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر. د عملیاتو د بدلون معنا څه ده؟ دا خبره چا کړې ده او دغه عملیات به څه ډول بدلیږي؟
ډېر زیات مننه سالی صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په دې وروستیو کې چې دغه یو اونۍ کېږي په د ننګرهار د شینوارو په ساحو کې د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو بڼه چې د هغه هوایي ځواکونه ترسره شوي دي چې د خپله د افغان هوایي ځواک لخوا نه په مختلفو سیمو کې چې په اچین ولسوالۍ کې چپلیهار او هسکې مینې کې دوی په پرله پسې ډول هوایي بریدونه ترسره کړل. د هسکې مینې او د چپلیهار د سیمې اوسیدونکو په وینا باندې ته تلفات وو، ولې په اچین ولسوالۍ کې د اچین ولسوالۍ د غالب مجاهد چې ازادي راډیو سره کوم معلومات شریک کړي دي، دغه هوایي بریدونه ډېر ګټور وو. له یوې خوا دته په لسګونو داعشانو ته یې مرجو لاړولې ده او د دې تر څنګ همدغه وایي بریدونو په پایله کې د وسلو زیرمې په بشپړ ډول له منځه وړې ده. د دوی په وینا باندې دغه وایي بریدونه ډېر ګټور دي او که چېرې دغه دوام وکړي نو د ځمکنیو قواو دپاره به زمینه بېرته برابره کړي چې دغه ساحې د وسلوالو پاکې کړي او بېرته به خلک سیمو ته کړه شي.
په عین حال کې داسې راپورونه ستا چې په شیرزاد ولسوالۍ کې وسلوالې ډلې پیدا شوي چې ځینې کسان مجبوره کوي په جنګ کې برخه واخلي، دغه راپورونه څومره دقیق دي؟ دا څوک دي او خلک د چا پر ضد جنګ ته هڅوي؟
همدغه اندېښنې دلته په سیمه کې ازادي راډیو سره هم شریکې شوي دي. د شیرزاد ولسوالۍ د سیمه ییزو خلکو چې کوم شکایتونه کوي دي ازادي راډیو سره په خبرو کې، هغه وایي چې یو ستونزه خو دغه ده چې په دغه ولسوالۍ کې ځینې محلي قومندانان چې هغه د طالب ډلو کې دي، امارت اسلامي سره دي، دوی د خپلې وظیفې څخه سوء استفاده کوي او د خلکو د ځمکو حاصل چې هغه کسان چې هغه په وظیفو کې دي او له کلو نه بهر دي، د هغوی حاصل اخلي. او د دې نه وروسته په دې وروستیو کې هم دغه دوی چې تازه تازه داسې اندېښنې هم شریکې شوي دي چې خلک دې ته په زور اچول کېږي چې دوی د طالبانو لیکو ته لاړ شي او د داعش په وړاندې په لومړي خط کې وجنګېږي، چې دغه کار خلک اندېښمن کړي دي.
او په خپله ولایتي ادارې څه کړي دي؟ ځکه له یوې خوا داعش خلک وژني، خلک ځپي، له بلې خوا وسلوال طالبان لکه تاسو چې یادونه وکړه خلک جنگ ته مجبوره کوي، په مینس کې ملکیان دي چې قرباني ورکوي. د ولایتي ادارې چارواکي څه وایي چې په دې برخه کې دوی څه تدابیر لري؟
د ولایتي ادارې چارواکو خو په وار وار همدا ژمنه ولسونو سره کړې ده چې دوی به په دغه لرو پرتو سیمو کې که هغه ته طالب وي او که داعش وي، دا دوی سره مبارزه کوي، دغه صاحب د وسلوالو پاکي او ولسونو ته به د دې زمینه برابرې چې هلته آرام ژوند وکړي. خو لا هم په د ډیورنډ کرښې په لرو پرتو سیمو کې اوس هم په ځینې سیمو کې چې هغه خوګیاني او شیرزاد او په دغه ساحو کې وسلوال طالبان فعال دي او د هسکې مینې نازیان او اچین په یو شمېر سندو کې او د کوټ په دغه ولسوالیو کې د داعش وسلوالو ډله فعال ده. نو ولسونه هم د ولایتي چارواکو ژمنو ته په تمه دي چې دوی عملي کړي او دغه ساحې له وسلوالو پاکې کړي.
ډېره مننه.
تر اوسه پورې اوس هم په هغه ساحو کې وسلوال فعال دي.
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې چې د ننګرهار پر امنیتي وضعیت را سره خبرې کولې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
د شفیق هدایت په نوم اوریدونکو لپاره په خپل پیغام کې لیکلي چې ایران ته به د اجرایی رئیس او افغان هیئت وروستی سفر کومه فایده و نه لري، ځکه دغه هیواد تر دې مخکې هم چارواکو سفرونه کړي او د ایرانی چارواکو په وعدو غولېدلې دي. عطا محمد مرادی له سمنګان څخه په خپل پیغام کې لیکلي چې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له ایرانی چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبرې وکړي، ځکه دغه کډوال په دې هیواد کې ډیر سخت ژوند تیروي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي په کندهار کې هر وظیفه په واسطه خلکو ته ورکول کیږي، ځینې چارواکي پر مهمو پوستونو خپل خپلوان مقرروي یا هم د مقرریو په بدل کې پیسې اخیستل کیږي. صدیق الله له هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د شپې لخوا ټولې مخابراتي شبکې خپل فعالیت بندوي. هیله ده هغه وسلوال چې دغه بندیز یې لګولی پر خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي. لطف الله له زابل لیکلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسأله کې صادقانه رول نه لوبوي. سمیع الله بارکزی له هلمند پوښتنه کړې چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ بله مسابقه کله ده. اوریدونکو ته باید یادونه وکړي چې د افغانستان او زیمبابوې څلورمه یوه ورځنۍ مسابقه به نن ترسره شي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په خپل پیغام کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د بریا دعا کړې ده. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی باید د هلمند وضعیت له نږدې وګوري، ځکه د دغه ولایت په ډیرو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او خلک یې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ نړیواله مسابقه 8:09 وروسته پیلېږي. زیاتو رسپونو د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال پر پرونی مسابقې تبصرې خبرې کړې دي. نوریاس نوري ځینو رسپونو ته کتنه کوي.
ډیرو هندي ورځپاڼو د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلوالۍ لوبې په اړه مطالب خپره کړي دي. ټایمز آف انډیا لیکي د هند فوټبال ټیم دوه دی و ګولونو په وهلو سره له افغانستان د جنوبي اسیا اتلوالۍ وګټله او بلاخره د څلورو کلو انتظار پای ته ورسو. سټیټسمن خبرونه لیکي سونل چتری د لوبې په اضافي وخت کې د ګول په وهلو سره د اووم ځل لپاره هند د دغه جام د اتلوالۍ مقام ته ورسو. د خبرونې په وینا هغه د اضافي وخت په یولسمه دقیقه کې د افغانستان له ټیم سره په لوبه کې چې له قوي روحیې څخه برخمن و یو ګول ووهه چې دوه د یو په مقابل کې د خپل ټیم لپاره بری خپل کړ. افغانستان د 2013 کال دغه جام اتل و. هندی ډی این ای ورځپاڼې په یو مطلب کې د لوبې له نتیجې مخکې د افغانستان او هند ترمنځ د جنوبي اسیا د فوټبال د اتلوالۍ د مسابقې په اړه لیکلي وو. په وروستیو کلونو کې جګړه ځپلې افغانستان هند چې شپږ ځلې دغه جام ګټلی له جدي چلن سره مخامخ کړی، خو د ورځپاڼې په وینا سره له دې چې د افغانستان ټیم په دغه جام کې ډیر ګولونه وهلي، خو هند هم په لومړۍ کرښه کې د حملې لپاره د یو قوي ځواک په لرلو سره دغه ټیم ته جدي خطر متوجه کړی دی. امریکایي مارین کور ټایمز خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي قماندانان په افغانستان کې د 2014 کال جنگي فصل ته زیر دي، دوی په پام کې لري چې په دې هیواد کې په اوسنۍ کچه د ځواکونو شمیر وساتي او هم د ځانګړو عملیاتو او له افغان ځمکنیو ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړې لپاره د سلام مشورې او مرستې د ټیمونو لپاره ځواکونه ځای په ځای کړي. دا خبره په افغانستان کې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال د خبرونه ته کړې ده. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د اړیکو د چارو مرستیال جنرال ویلسن شوفنر وویل 2015 کال ته په کتو هغه څه چې دغه ځواکونو په دې هیواد کې ترسره کړي تمه کوو چې په همدې کچه ځواکونه په 2016 کال کې هم په افغانستان کې وساتو. امریکایي مارین کور ټایمز لیکي په اوس وخت کې شاوخوا 9800 امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیر دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تیر اکتوبر میاشت کې یو نوی پلان اعلان کړ چې لمخې له دې هیواد د امریکایي سرتیرو وتل ورو کیږي او هم د امریکا پوځي ماموریت تر 2016 کال پورې غځول کیږي. جنرال شوفنر په یو مرکه کې وویل چې پر یوې مسلې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کمپل به بحث او خبرې کوي، هغه د اوسنی ماموریت په چوکاټ کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ مسله ده چې په څه ډول کولی شو په دې برخه کې له دې زیاته مرسته وکړو. د خبرونې په وینا امریکایي قماندانان په دې غور کوي چې په افغانستان کې د قول اردو په سطح افغان پوځي قماندانانو ته د سلام مشورې ورکولو او د ملاتړ لپاره د جګړو سیمو ته نور ټیمونه واستوي. دغه پروسه همدا اوس په هلمند کې چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د سنګین په څیر مهمه ولسوالۍ نیولي او د سیمه ییزو حکومت د نسکورېدو ګواښي کړی پیل شوې ده.
د د زابل ولایت په زیات ولسوالیو کې خلک له روغتیایي ستونزو څخه شکایت کوي. له دې جملې څخه د اټخرو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه تړلي دي چې له کبله یې خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. تفصیل محمد صادق رښتینی څخه اوري.
د زابل د اټغار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې شاوخوا ته میاشت کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې د نامعلوم علت له مخې یوازنۍ روغتیایي کلینیک تړلی او هلته هیڅ ډاکټر نشته. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ډاکټرانو او دوا د نشتوالي له امله خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي او باید دولت ورته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي اټغار ولسوالۍ له مرکز کلا څخه 100 کیلومتره فاصله لري او له کندهار تر دې هم ډیر لیرې ده او نسي کولی چې پر وخت خپل ناروغان تر ډاکټره پورې ورسوي. دوی وایي د سیمې اکثره ناروغان د زابل شینکۍ ولسوالۍ ته د درملنې لپاره انتقالیږي. په داسې حال کې چې اټغار په خپله رسمي ولسوالۍ دا اوسیدونکي پر دولت حق لري چې روغتیایي خدمات ورته وړاندې کړي.
د اته میاشتې کېږي زموږ د ولسوالۍ کلینیک بند ده. خلک مو دونه له ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې یا تر کلات مرکزه پورې رسوو مریض یا تر کنداره پورې رسوو. د 80 او 100 کیلومتره مځکه ده. زمای د نالت امبولانس لرو. موږ د دغه دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته د خپل ولس په سترګه وګوري. زیات ستاسي کلینیک هلته نسته. اته میاشت کېږي نه دوا ورته رسیږي نه کلینیک سته او دا ملکي خلک یې ډېر په ستونزو کې دي. هغه کوم مریضان چې راواخي هغه مریضان تر شینکۍ نسي رارسولی. بیا چې راوی رسي په شینکۍ کې وفات سي بیا چې د تر زابل پورې راځي. مثلا ستونزې ډېرې لري. دا د شینکۍ لار تر اته غره پورې دا لار مینونه هم لري. د ستونزو سره ډېره مخامخ ده. زموږ دغه غټه غوښتنه د دولت سه د دولت ته لوړپوړو چارواکو سه د تداوی په هکله چې د اتغر کې کلینیک جوړ سي او د خلکو مشکلات ورار کړي د خلکو مریضان هلته تداوی سي.
دوی وایي حکومت باید د اټغر په بېلابېلو سیمو کې صحیح کلینیکونه جوړ کړي او هم د اټغر او شینکۍ ولسوالۍ ترمنځ لاره جوړه او امن کړي تر څو وکولای سي خپل ناروغان پر وخت تر ډاکټرانو پورې ورسوي. د زابل ولایت د امیر روغتیا د ریاست مسولین هم وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په اټغر ولسوالۍ کې موجوده یوازنۍ کلینیک تړلی و خو اوس دغه ستونزه هواره سوې ده. د دې ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی وایي د اټغر ولسوالۍ کلینیک د امنیتي ستونزو له امله تړلی و. هغه وویل چې له ډیرو هڅو وروسته د زابل د ولایتي ادارې قومي مشرانو او د سیمې د اوسیدونکو په مرسته تیره اونۍ په دغه ولسوالۍ کې تړلی کلینیک بیرته پرانیست او هلته یې ډاکټران لیږلي دي.
په اټغر ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له وجې څخه زموږ روغتیایي مراکز بند ولو. خوشبختانه اوس د ولایتي شورا د ولایت مقام او د منطقې د سپین ږیرو په همکاري باندې دې ته ورسېدو. تقریبا په دې نږدې 4-5 ورځو کې مو بیرته روغتیایي مرکز د خلکو پر مخ خلاص. اټغر کې یو روغتیایي مرکز لرو چې اوس یې تازه په فعالیت بیرته د دوهم وار شروع کړی.
د اټغر ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د خپل یوازینی کلینیک د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي چې د زابل په نورو ولسوالیو کې هم خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي.
د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت په سیالکوټ ښار کې د داعش وسلوالې ډلې یو جګپوړی غړی نیولی. دغه کس غوښتل چې دې ډلې ته نوي کسان جذب کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د پنجاب صوبې امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې هیواد کې داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د پایتخت اسلام آباد لپاره ټاکل شوی مشر نیولی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد امنیتي ادارو داعش لخوا د هیواد پایتخت اسلام آباد لپاره نوموالی مشر عامر منصور د یکشمې پر ورځ د پنجاب ایالت سیال کوټ ښار کې نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په پنجاب ایالت کې له داعش وسلوالې ډلې سره تړاو په تور د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو او له هغوی څخه د تبلیغاتي پاڼو وسلو او ځینو نورو موادو ترلاسه کولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې امنیتي ادارو په سیالکوټ کې داعش ډلې دغه جګپوړی غړی 4 ورځې وړاندې له دغه ډلې سره تړاو په تور نیول شوو کسانو څخه تر تحقیقاتو وروسته د هغوی په خودله نیولی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې عامر منصور با په داعش ترهګری ډله کې شاملېدونکو ځوانانو ته له 150,000 روپۍ ورکولې او همداراز ډېری ځوانان په دغه ډله کې د ګډون او تربیت لپاره شام او افغانستان ته استول. امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې په داعش ډله کې د ممکنه شاملېدونکو خلکو پر ضد عملیات تیز کړي چې په ترڅ کې په پنجاب او کراچۍ کې د ځینو کسانو د نیولو خبر هم ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د ډلې شتون د یو ټینګار کوي چې داعش ته به په خپله خاوره د پخوی خودو ځای ورنه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي قاضي خلیل الله هم په دې اړه د تیرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې په دې هیواد کې داعش منظم وجود نشته. او په خبره تاسو وینئ چې زموږ امنیتي ادارې د دې خطر په اړه تیار سوي دي. دوی په دې اړه جدي اقدامات کړي او پلټنې هم روانې دي. خو باید ووایم چې په پاکستان کې داعش ډلې منظم وجود نشته، بلکې یوازې ځینې انفرادي کسان ځان دې ډلې ته منسوبوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودنی سر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو پاکستان کې داعش د شتون خبره رد کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې له داعش وسله والې ډلې سره تړاو په تور د مشکوک کسانو نیول په داسې وخت کې ډېر شوي چې د ګاونډي هیواد افغانستان په ننګرهار ولایت کې دغه ډلې نفوذ ورځ تر بلې پراخېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ورکو اجزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدل سي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله الدین نوري.
تیره شپه په مزار شریف کې د هند قونسلګری ته نږدې د افغان امنیتي قواو او وسلوالو ترمنځ وسلواله جګړه شوې ده. په پام کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د جنوبي اسیا د اتروالۍ په سیالیو کې دوهم مقام وګاټه. د سپورت په اړه بل خبر دا دی چې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څلورمه 50 اوره مسابقه کیږي. د سعودي عربستان حکومت پرون وخت اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماتیک ماموریت له دې هیواده وباسي. د ترکیه سرحد دی ګارد او ترکیه کب نیولکو و 50 کډوال چې یونان ته روان وو او د ترکیه سواحلو ته نږدې په یو کوچني ټاپو کې بند پاته وو پرون وژغورل. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوری غوښتونکي ګوند مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ هغه ویډیو کم اهمیت بلل ده چې الشباب افراطي ډلې د مسلمانانو په اړه د څرګندونو ته پکې اشاره کړې ده.
د خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ ولولای چی پته د ازادي راډیو ډاٹ کام. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. ریاض وی دا پرې کړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په جواب کې کړې ده. په همدې حال کې متحده ایالاتو د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د حل لپاره کوټلې ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکیچ ورسره له هغه زیات سوچ چې د سعودي حکومت یو شیعه مذهبي مشر او لسګونه نور مخالفان د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیت په تور اعدام کړل. احمد تکل او نور تفصیل.
د سعودي عربستان حکومت پرون نوښته اعلان وکړ چې ایران د خپل سفارت او ډیپلوماټیک مؤسسات له دې هیواد وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په جواب کې کړې. عادل الجبیر تیره شپه نوښته پر ریاض کې خبریالانو ته وویل سعودي عربستان په تهران کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ته د وتلو امر کړی او په سعودي کې د ایران ډیپلوماټیک ماموریت ته هم 48 ساعته مهلت ورکړل شوی چې وزي. الجبیر وویل سعودي عربستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران په پلازمینه تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبه په ورځ د سعودي پر سفارت د اعتراض په دود حمله وکړه او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویل چې سعودي چارواکو ته به د النمر د اعدام سزا ورکړل شي.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران
دا قتل به دوی لمن ونیسی. د سعودي دولت سیاست جوړونکي او د سیاستونو عملی کوونکي باید په دې کې شک ونه لري چې د دوینه به دوی تر لمن راورسیږي او سزا به یې وویني. پاک رب د بیګناه لوینو چاته نه تیریږي.
از خون بیګناه نمیگذره.
النمر د هغو او څلوېختو کسانو په ډله کې و چې سعودي عربستان د شنبه په ورځ اعدام کړل. دا نامتو شیعه مذهبي مشر له تروریزم سره په اړوندو تورونو له محاکمې وروسته اعدام شو. ګمان کېږي چې 55 کلن النمر به په 2011 کال کې د سعودي عربستان د سلطنتي نظام پر ضد د اعتراضونو اصلي تنظیمونکی و. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي نور اعدام شوي کسان چې شیعه او سني فعالان پکې دي د القاعده شبکې لخوا په شویو حملو کې لاس لرلو تورن وو. په همدې حال کې واشنگټن له سعودي او ایران څخه غوښتي دي چې په خپلو کې روان کړکیچ د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي او د سیمې پر مشرانو یې غږ کړی چې د دې کړکیچ د اورۍ په برخه کې کلک ګامونه پورته کړي. رویټرز خبری آژانس د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د یو مقام له قوله لیکي چې وایي ډیپلوماتیک تماسونه او مستقیمې خبرې د روان اختلاف د حل یوازینۍ لاره ده او متحد ایالات به د سیمې مشران وهڅوي چې د دې کړکیچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
ځینې کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د مخالفت دوام به په سیمه کې پر اقتصادي او امنیتي وضعیت اغیز وکړي. د اندېښنې وروسته له هغې پیدا سوې چې په سعودي کې د یوه شیعه مشر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې مظاهره وسوه او مظاهره کوونکي د سعودي عربستان سفارت ته دننه سول. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. په افغانستان کې د سیمه ییزو مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی ازادي راډیو ته وویل دا احتمال کم دی چې د دواړو هیوادونو په مستقیمه توګه یو د بل وړاندې جګړه پیل کړي، خو زیاته کړه چې په غیر مستقیم ډول به د دوی ترمنځ حساسیتونه زیات کړي. اسدالله الدین له شاغلی نیازی سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې ولې د یو شیعه مشر د اعدام په غبرګون کې په تهران کې پراخه مظاهره وسوه.
د باکر النمر د مړینې مسله د منځنی ختیځ هغه پیښو ته ورګرځي چې هلته تر دې مخکې د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ سیاسي رقابت موجود دی. په عراق باندې د امریکې له حملې وروسته عراق په داسې یو وضعیت کې واقع شو چې سعودي عربستان او په خاص ډول د عربي خلیج سنی هیوادونه فکر کوي چې له دې حملې سره ګواکې عراق ټول د ایران لاسته ولوېده او د ایرانیانو واک پکې چلیږي. تر هغې وروسته سعودي عربستان غوښتل په سیمه کې د قدرت د بیلانس د ساتلو په خاطر باندې فکر کې و چې بشار الاسد به په سوریه کې له نظام او له واک نه لرې شي او د دوی یو طرفدار څوک به راشي. خو د سوریه جګړه غلطه تاسو ویل د څو کلونو ته ورسېدله. په یمن کې د حوثي شیعه ملیشو اقدام د همدغو لړیو په طرف کې په سعودي عربستان کې چې کوم شیعه لږکي اوسېږي او د هغوی په راس کې همدغه اوسنی کوم شیعه روحاني مصر چې سعودي عربستان د اوه څلوېښتو کسانو په ډله کې اعدام کړی د ده په مشرۍ د نظام په وړاندې مظاهرې وشولې. سعودي عربستان دغه شیعه مشر په هماغه وخت کې زنداني کړی دی په خاطر چې د دې د مظاهرو د هغه کنټرول ونیسي او مخه ونیسي. اما ورسره په څنګ کې د شیعه ملیشو جګړه د سعودي عربستان تر پولو او سرحدونو پورې ورسېده. د شیعه دغه تحرکات د خپل ځان په خاطر باندې د خپل حکومت او د خپل واکمنۍ د بقا په خاطر باندې
اوس د ایران سپای پاسداران ځواکونه ویل چې دوی به له دې سلطنتي رژیم نه غچ اخلي او دغه راز خامنه‌ای ویل چې الله بل دوی نه بیرته انتقام اخلي له سعودي عربستان.
زستاسو هم دې خبره تر اتلم چې د سپای پاسداران د شیعه ملا د غچ د اخیستلو ګواښ کړی دی په سیمه کې. خطرناک حالت همدار چې ځکه ایران فکر کوي چې دوی په سیمه کې او په هیوادونو کې د شیعه او مسلمانانو د حقوقو مدافعین دي. نو په همدغه خاطر باندې دوی دغه ادعا وکړه چې موږ به د سعودي عربستان له نظام او یا له سعودیان نه دغه روحاني شیخ د مړینې غچ اخلو. دغه مسله ده چې خطرناک ثابتې دي ځکه چې دوی ممکن مستقیما په سعودي عربستان کې د غچ د اخیستلو لپاره څه وکړي چې دوی کولی شي مثلا په دوی په واسطه باندې د سعودي عربستان په اهدافو په سفارتخانو په قطرګریو په نورو مسایلو حمله وکړي.
تاسو د سعودي عربستان د اقدام چې دغه شیعه رهبر اعدام کړی دی او د ایران د سخت غبرګون سره هم مخ شوی دغه کاري دا څومره د اندېښنې وړ یو موضوع بولې زمن کې امریکا او اروپایي ټولنې هم په دې اړه سخت اندېښنه ښکاره کړې ده؟
ګوري دا اندېښنې وړ خبره دا ده چې یو خانه دا دواړه اسلامي هیوادونه دي او دواړه په اسلامي نړۍ کې د اسلامي نړۍ د رهبرۍ دعوی کوي. که دغه دوه هیوادونو ترمنځ په سیمه کې داسې تشنج او تاوتریخوالی راپېښېږي چې هغوی کې مستقیما دوی داخل شي او مستقیما یو د بل په وړاندې ګواښ وکړي، نو طبیعي خبره ده د دې اثر به په سیمه باندې هم په اقتصادي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ او هم په ټولنیز لحاظ باندې. په اقتصادي لحاظ باندې کچرته په دې سیمو کې جګړه راپېښېږي، د دې ترمنځ جګړه کېږي، نو دا د تیلو هغه هیوادونه چې تیل پکې ډېر دي په سیمه به اغېز پرېوځي.
د ریاض او تهران ترمنځ په خوا هم ځینې ستونزمن مسایل و، خصوصا کله چې سعودي عربستان په یمن کې حمله پیل کړي. څه فکر کوئ اوس څومره احتمال د دې شته او ویره د دې شته چې دغه دواړه هیوادونه مخامخ په جګړه کې سره ښکېل شي؟
په سوریه کې، په یمن کې، په عراق کې، په دې سیمو کې په یو نه یو ډول په غیر مستقیم ډول دا دواړه هیوادونه په جګړو کې ښکېل دي او دغه جګړې تقریبا د دې دواړو هیوادونو له خوانه تمویلېږي. هلته کسان لري دا چې مستقیما به یو د بل په هیواد باندې تعرض وکړي. فکر کوم چې یو څه ډېره سخته به په دې خاطر چې په سیمه کې د امریکایي قواوو موجودیت په عربي خلیج کې، په دې سیمه کې، او د بهرنۍ نړۍ موجودیت دلته په خاص ډول د امریکایانو او د برتانیانو، ممکن دوی به دا موضوع دې حد ته پرېږدي چې دوی د یو د بل په اهدافو باندې یو په بل باندې حمله وکړي.
په افغانستان کې د سیمه ایز مطالعاتو د دفتر سرپرست رفیع الله نیازی و سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. ریاض وایي د پرېکړې په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په ځواب کې کړې ده. په همدې حال کې متحده ایالاتو د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د سعودي او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې د سعودي حکومت یو شیعه مشر او لسګونه نور مخالفان د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیت په تور اعدام کړ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده. د ورکو ازنه د لټي پروگرام د دې خبرونه پاتې برخه جوړوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ دا د بیان د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ لطفا دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډېر به مونه ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه غلازه د رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیاست. کله نن ورځ دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه ټول یو ځای سره واورو.
سلام د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه رحماني د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو. زمونږ یو ملګری دی چې کاری شفی نومیږي او ولدی میردین ورونه دی کلیم الله او زاهد الله. دا لس کاله مخکې پاکستان ته تللی و. پاکستان په ملکان کې د درګي ګړې عثمان خیل کې نادرک شوی دی. که دا زما آواز په خپل اوري که د دې په اړه چاته معلومات وي نو مهرباني دی وکړي د دې شمیرې سره دې اړیکې ونیسي. زموږ شمیرې لمبر دی 0011-995-811. او بله شمیره ده 0013-1415-1. او السلام.
زبا ازادي راديو د اورکسو عزيزان خبرونه ته دا پیغام چشدم. نوم می شیر احمد تسل دی. پیغام د اورکسو عزيزان خبرونه ته پرېږدم. زما یو د ماما زوی دی محمد نسیم نومیږي. تقریبا یو کال او شپږ میاشتې کېږي چې د هلمند ولایت څخه نادرکه شوی دی. که دی زما غږ اوري او یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو زما سره دې د ټلیفون په دې شمېره اړیکه ونیسي. د هر چا دپاره معلومات راکړي ډېر زیات به زه خوشحاله شو. د ټلیفون شمېره ده 0508-545-1009. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0508-545-1009. زما د هلمند ولایت څخه پیغام پرېښی دی. د ورکوسو عزیزانو خبرونې ته د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشري او د ورکوسو عزیزانو د خبرونې د همکار څخه مننه کوم. ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو پیغام پریښو وروره بره کوم لازم پیغام نشر کی بیا هم درسه خوشاله سم نور د خدای په امان
څنګه څنګه خوشاله هلمند سره په تماس کې ما یو د ماما زید د تجارت په نامه د درې میاشتې یو شپه فکر چې د کورونا زړه غوې کار نو څنګه مو په دغه اړه معلومات لري موست په دغه لمبر دي موست ځنګو یې څه پر و څه پر تنځه څه پر و 2 نن 2 بیا د تلپو یې شماره ده څه پر و څه پر تنځه تنځه څه پر و څه پر تنځه و څه پر و نن 2 شیرینی دی ورور ارم سمان رو چې په دې اخر معلومات لري مو ته دې په شمه د بل لاس ته لاس کې سلام علیکم
السلام علیکم او الله دې ام کندار څخه یو یو دوه فرکتی زه رحمت الله تعالی مې نو دا چې سر په خوند رنګ دې شنه تر دې په وزو باندې درون دی نو دا چې بدرې کال کې چې نظر کسه وي څه معلومات نشته نو ته ار مسلمان ورو د ازما پیغام او یا د خپل د ازغه او د پدې شمره د تماس نشي سپور و سوال څنګه چا یې وش او پینځه پینځه او دا شمره ده یا پات کی ازادي رادو ژوند لري ډیر مونږ د ازادي رادو څخه والسلام
زه عبدالمتین د کونړ ولایت د اسمار او لسوالیو سیدونکو دی ګذر دی ګذرګو سیدونکو زما یو ورور د تقریبا د لوی اختر نه وره د مخ کې چې په ورک شوې د کوره په زبان باندې چاړه ده او په غاړه کې یو تعویض هم لري او که هر چا ته په دې دغه ماشوم معلومات دي د لس کلن عمر لري او په دې اړه هر څوک معلومات لري موږ ته د پدېش په روز زنګ وهي چې پر نه هاویا 25 25 شپږ شپته یو او بل شماره هم اعلانو ما سپر نه هاویا واویا سپر شپاک دیر پینزاویا هر چا چی پدی آلا باید چوک معلومات لاری منتا دی پدیش می روز بانی تلیپونو تی او بل نور کم پیغام وردن لارم خوا دا افغانستان خلکو تا خجم غوارم اللہ پامان
الو سلام علیکم زی سراج احمدیم دی غزنی دی ولایت دی ورزو دی کلی سخه تاسو تا پو تماس کیم زما یورور نصیر احمد نومیږي د جمعه محمد زوی دی دوا کال کیږي چې لکوره وتلې دي او تر اوسه د دغه په حق له کوم معلومات منشته که هر څوک لیدلې دي او یا خپل زموږ ځغ اوري نو مهرباني وکړه په دغه نمبر موږ ته په تماس کې شه چې پر واو یا شپا تلور نه نه یو دوا یو خپل شماره او زلبیات تکراروم چې پر واو یا شپا تلور نه نه یو دوا یو که هر څوک د دقه په حق له معلومات ولري نو مهرباني وکړئ په دغه نمبر موږ ته په تماس کې شئ او خپل شینی بیا واخلي.
هلو السلام علیکم زه د کندهار ولایت نه فیض محمد فیضانی خبر کوم د نهم یو زیاته د سهار سهار سره ده کمر او زما دا پیغام چې د ازادي ورډیو ته ورسیږي چې موږ یو ورک ورک سره ده اغه دا رقم چې موږ تقریبا درې کال کې چې ما دی وانډواز دی انځل اسکا له تقریبا عمر لري او ګونګي هم دی او په جبه ګونګي دی او په غوږو هم کندي تقریبا درې کال درې نیم کال عمر کې چې د خپل کور څخه د کندهار د شهر څخه ساتره کوي دی او د نن خپل عزت الله نمیز او د فلان نسید محمد دی پلار یو شنزوري بډا سړی دی اغه نش کولای چې خپل یو درکو خرکه معلوم کې زه وندوالم په دغه باره کې که څوک معلومات لري دغه عزت الله په نامه چې ګونګي دی او په غوږو هم کندي په هیڅ نه پويږي هر یو ته کې معلومات شي نو په اړه دې په دغه شنیری ته زنګ ووي صفر اویا تلور جش اتشت وڅاو ننیوی شیر یو ځل بیا اعلانوم صفر اویا تلور جش اتشت وڅاو ننیوی که هر چاته په اړه معلومات یو ورو ورو مست ځنګ وی چې فلارې دې خوشاله دي یو مور لري بل نه دوه او نه قریب لري دا یو شنزوري فلارې بډا دی خورکې جرګان خسي مامله خاص په جرګانو سره کې جرګان خرتي خورکې په ګاډي کې نو هر یو که په اړه معلومات لري دغه سړي معلومات چې وکی د خدای د فاره خدای دې اجر عظیم در په نصیب کې ټول او ردونکو او وطنوالو ته السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زاد ستاری د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ نه زه ورسره چې د قاریم د عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کې د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې نو هیڅ معلومات یې ماته نشته. نو هر مؤمن مسلمان ورته که د قاریم د عبدالرحیم په اړه معلومات یا د ژوند یا د مرګ ماته تلیفون شمېره ده 0 او 5 2 2 8 3. یو ځل بیا تلیفون شمېره وایم 0 او 5 2 2 8 3. وسلام او احترام تل تر سره دي په ژوندۍ بڼه ازادي راځي. السلام
علیکم. زه پلان میګم د احمد خان اکا زوی یم. د جاکته ولسوالۍ د غزنی د ولایت جالي کلا د کلي یم. یو سره مې نادره کسه وه ده تقریبا 21 کاله کېږي خو زه پیدا سم ما نه دلدرای. نو اوس کېدای شي چې دا موږ تره د یا بل ملګری کوسره که هر څوک نو په دا شمېره باندې زنګ ووهي چې تر وایا او درې اته او درې اووه 0 5 5 5 5 دې شمېره باندې ماته زنګ ووهي 60 روپۍ انعام ورکوم. او یو ورور یې متاخان نومېږي، بل ورور یې محمد اکرم نومېږي، تره زمین یې محمد اسلم نومېږي او نصرالله نومېږي او فضل احمد نومېږي. دا یې تره زمین دی. دی کېدای شي په دو نمبرو باندې ما ته زنګ ووهي. بیا دا شمېره ورته ډالۍ کوم 0 واریا 0 واریا 8 او 0 5 5 5. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم مرزا صاحب، ته ما سلام ورسی. زه مرزا خان د غزنی د کلاباغ اوسیدونکی داسې زما یو ورور په نامه د عمران د صبرغان د جغتای څخه ندرکه سوی ده چې عمر یې 14 کاله ده. دا 14 کاله کېږي ندرکه ده. چیرې هر څوک په دې اړه معلومات لري چې نی ورته ورکول کېږي په دې نمبر کې تماسي 0 9 0 3 8 5.
زه پلان میګم د علي کلا د کلي یم. نو ولسوالۍ مځکته ولایت غزنی ده. موږ یو تره ولو محمد نومېدو. دغه تقریبا 1 کال به وتلي چې ندرکه ده. اوس دومره یقین لرو چې چا ویل په ایران کې ده. نمبر دې زنګ ووهي. زه د احمد خان زوی یم او د یو ورور ده او بل ورور یې هغه نومېږي اسلم. نو که کولی چې په دې شمېره باندې له ما سره زنګ ووهي او د دغو نمبر زه پیدا کړم 0 5 5 3 8 0 5 5. په آخر کې دغه نمبر دی. په دغو نمبر دی له ما سره اړیکې ونیسي. نو 1000 افغانۍ یته دغه د انعام د کار چا پیدا کوم.
ورجان یو خاص لروي مونږ ورور لږ د سرور په نوم باندې دغه کورمی ایجنسی کې پاکستانی کورمی ایجنسی کې ورګه تقریبا 22 میاشتې کېږي. یو شنیمې 22 میاشتې کېږي. او مصد که چا ته معلومات یو چا فیسبوک میسبوک ته ساغه وکړه دغه نمبر ته دی زنګ ووهي 0 8 8 8 5 5. بیا تکرار هم 0 8 8 8 5 5.
سلام علیکم. د کندهار ولایت دند مثالی څخه خبرې کوم. لا پیغام دا دی چې دغه زما یو د اکا زوی دی عطاو رحمان نومېږي. 28 کاله دی. په روش کاندنی اختر پر څلورمه وتلی دی ورځ دی. که په اړه معلومات لري ما ته پر دا زماره اړیکه ونیسي.
السلام علیکم. ظالم محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ نه د ورکوځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 8 کاله د مخه له کوره وتلی او بېزرکه شوی ده. زما ورور د ځای په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د کلاس منځنۍ ګوته چې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. کله یې زما غږ خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري. معنوي ورورې له مخې د پلان د شماره اړیکه ټینګه کړې او خپله 3 لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه. د اړیکو شمېرې دي 0 5 5 3 3
دیرش دیرش بلش مرده سپر او سو یواتیا پینزو سوا پینزو سوا دیرش اصلای پامان
بلی اسلام علیکم جسکر محمد نمیرم خودم در بروتستان در زلی چگیش خبر کام ما یو رو 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 اشتا نامه در اشتا رو میشه که ویچه ندر قصوی دیر موزه پار معلومات نلو د پیر محمد زیدی د سلطان محمد او د ګل محمد ورور دی د پیر محمد او اختر محمد د اکا زیدی شیر محمد نیوی دا څو پاره معلومات لري د خلک مزواز او د ټلیفون پر راشماره کې متزنګو د پر دغه تا واته سلیه درویش څلور بیا پنت سو نه ده که په یو ځل بیا وایم چې پر دغه تا واته سلیه درویش څلور بیا پنت سو نه ده نو د ټلیفون پر شماره ده چې پر دغه تا واته سلیه یویش یوایا 230 یو زګی جاوا چې په درسه وا ته سلیه یویش یوایا 230 خدای په امان السلام علیکم سلطان احمد من لیران د بلوچستان د لوی چوک څخه خبر کوم ما یو ورور رتی شیر محمد من یوی د واتنی شینی چې نه درک سم دی نو زه هیڅ معلومات نه لرم تاسو په اړه معلومات لري او یا دې دا واغه لري مشته دا چې موږ په داشمه راځو نو څه زنګ وي چې پر درې سو اته سلويش یو ویش پر درې سو اته سلويش یو ویش یو ویا دوا سو سلويش چې پر درې سو اته سلويش یو ویش چې پر درې سو اته سلويش یو ویش یو څلور ویا څنګه سو سلويش
اخبر محمد یم د کونړ د ولایت یم او د سرکانو د ولسوالۍ یم او یو نو یو پیغام پریږدم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته زموږ یو ماما د ګل په نامه تقریبا د 20 کال کېږي چې به دره کړی د دې په هاړه کې هر څوک معلومات لري په کې شماره د ټلیفون وي 0 8 3 4 اته فلور یو جهان مننا
هلو سلام علیکم ایلمن ولایت د نوزاد سید جاجل کلی اوسیدونکو یم چې زما د ورونه دی په دغه نامه سره د لاس بولس ډیر لاس کال کیږي چې نه راکږي نو هیڅ پته نه سته یو د ګان محمد په نامه دی یو د حضرت محمد په نامه دی که هر چا ته دوی پته وي خپل شیرینی دي تر لاسه کې مست دی په دغه شمیرې سره رنگ وي شپر و یو نیوی تلور شپیته دروش پیته تلور آیا شمیرا یو زلی بیا تکرارم شپر و یو نیوی تلور شپیته دروش پیته تلور آیا سلام علیکم
سلام علیکم دلا زالی دو سفاری سے داغه می داغه زما ما ورو سي د جرات خان په نامه دی د لمند ولایت وروره د محمد خان کا مرحوم زیدی کیا دغه اعلان یا به خپل اوري یا بل مسلمان اوري څنګه اسکانه کې شي د کوهنر لادر کسه وروره
زه نه بس جنګ دي
دغه دغه نمبر ته جنګ کوي صفر و صفر نه و دغه نه دوه نمبر بیا زده سفر وصفو تنزار یو سر ولوی دریس او دنگی و سلام
زما دیو اکازوی دیو رکتی نمی فادلار نمی ری دیلم یولات خبر کون در بولان در بولان تکلی و دیران پا پلما و تلی دی دنگریزا کالی کنی شو رکتی ایت سپت از مستر نسته پا درش میراجی مستر جنگوی سپر و سپر سپر ات دوان تلوار تاسو موږ د ټلیفون شمیره ده اړ یو کولای شي چې دغه زما د اکازي خپل خدمت خبره اوري خو په دغه شمیره دي مستر جنگوی کني زموږ له طرفه السلام علیکم
زما یو زیدی د وکیل احمد په نامه د خنداوی ولایت څخه خبره کوم یو دوه میاشتې زه کوم څه نه درا کړی یا چا ته کوم معلومات یې په دغه شمیره دي ما ته زنګ وی چې پر اوسه و څلور دی څلور چا دوا سلام سلام پیترا
سلامونه او نیک هله تاسو ته د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدل کوتازه بلال ترخیل کابل پکیا کو او زما دی او کاږي د پنوم محمد ګل او د پلار نوم یې د سمار ګل ما چا ته پته یې نه دی په دا شماره زنګ وی دی مې را باندې دی تر اوسه شپږ پته دی تر اوسه یا نه څو نو نش بس دا شماره ده نه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، په دې لړ کې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په لړ کې ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.